السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. لازدي رادیو یو بل خبرونه ته خراغلاست. لند خبرونه: جرمني سر له دوشنبه یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو درېدلی بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون د المان خبري اژانس سره مرکه کې ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو ته چې ژوند یې خطر سره مخ دی د جون په 26مه د ویزو د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. المان خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د وایي له قوله لیکلي په لومړي قدم کې به هغو کسانو سره مرسته وشي چې په پاکستان او ایران کې د جرمني ویزو ته پته مري. په راپور کې دا هم راغلي چې دا پروګرام بتر راتلونکو اونیو پراخ شي څو هغه هدف ته ورسیږي چې په اونۍ کې زر تنه افغانان جرمني ته ولېږدول شي. جرمني په مارچ میاشت کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جال کارۍ لامل د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. لبلی غاړې د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خواهی د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو شاهي موافقه ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر پرون وویل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سیاو څلوېخ د جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي سو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ بې طرفه بشر دوستانه سازمانونو لخوا بشري مرستې د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنېدونکي خبریالان د طالبانو له لوري نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی څرګنده کړه چې ترای فردا ټلویزیون خبریال لزا شهید دی ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته لاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوه نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر نمونه همیت شوي چې طالبانو نیولې دي. د ترکی پولیس د شامل حکومتو فنوم دی او تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي. وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه د حکومتو چې بابو مسكين مشهور دی د پنځشنبه په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب توران دی. داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتوف د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې د دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. او تمره چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. د غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي چې نه یو غوښتل نوم یې واخیستل چې رویټرز اژانس ته ویلي چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. د خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو درسي ساعت او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې ده. خو له هغې وړاندې څو راپورونه: طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکوونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړې نشي. په دې ولایت کې طالبانو ته نږدې دوه اونۍ مخکې خزینه کارکوونکو ته له څه باندې 2 میاشتنۍ بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړې وه.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یوه لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنېدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې دې په کورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خپور شوی لیک رویټرز اژانس ترلاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم دې اژانس دا خبره تایید کړې ده. په سپین بولدک کې د طالبانو له لوري پر ښځینه کارکوونکو دا بندیز د دې سربېره اعلان شوی دی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشر روزا اوتنبایوا وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې زه د هغو خنډونو په اړه په ډاګه غږېږم چې دوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شوو محدودیتونو له کبله رامنځته کړي، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په ضد. موږ دوی ته څرګنده کړه تر هغو چې دا فرمانونه په خپل ځان رای وي دا تقریبا له امکانه وتلې خبره ده چې حکومت یې د نړیوالې ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوي خپاره کړي لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې هغه اصول مات کړي دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروې د کډوالو د شورا له مشر یان ایګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکوونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی ایګلند د غبرګولې په 15مه په ټویټر کې لیکلي وو چې ښځینه مرستندویه کارکوونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو د نوي بندیز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغۍ د دفتر یو ویان ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی. د روټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندویو ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو دا نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي، خو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې اووه میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
اوریدل مو چې د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاو له ښځینه کارکوونکو غوښتل چې تر ثانی امره پورې د دې کار ته نه ورځي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه د یو نامه مشرې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت په رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکنه دي چې نجونې له زده کړو او ښځې له کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څرنګه په سپین بولدک کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې ده؟ دا تحلیل له شنونکي شفیق همدار سره.
زه په خپله نه پوهېږم، ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په له یوې خوا نه د دوی ډیپلوماټان او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپېژني، او د بلې خوا نه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپلو خلکو باندې. نو که دغه سیاستونه موجود وي چې له یوه طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمښت غوښتنه کوي او له بل طرفه دغسې تعزیرات او محدودیتونه وضع کوي، فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالات به نور هم ډېر ټینګلی وي.
همدر صاحب، طالبانو بیا ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې د دوی په وینا هغه اصول نه دي مراعت کړي چې دوی غوښتنه کوي. ولې دغه اصول باید د دواړو لوریو لخوا، د نړیوالو او طالبانو لخوا، واضح او څرګند نه وي؟ ولې د یو بل په خبره نه پوهېږي او کنه دلته نورې خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوه مسلې دي. خپل کسانې د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کیږي او په فکر کې لویږي چې د یوې خوا نه د مشرانو دا غوښتنې کوي او له بلې خوا نه محدودیتونه وضع کیږي. تاسو په جریان کې وایې ځینې کسان د اوسني رژیم یا د دولت د استخبارات د خوا نه نیول کیږي، او په داسې حال کې چې بیا ځینې سیاسي مشران د دوی چې دي هغه بیا دغې سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی دننه هم د دوی په منځ کې داسې یوه خاصه ډله ده چې هغه خاص تصمیمونه، هغه ځانګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپلو خلکو سره یا د اوسنیو حالاتو رامنځته کول د هغوی کار دی. دغه سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله غوښتنه کوي، زه فکر کوم چې هغه ډیر زیات موثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی دا خبره کولای شي چې هغه اصلي نفوس چې دی، هغه اصلي قوت چې دی، په دی کې اصلا د داسې یوې کړۍ دی چې هغه له خلکو ته او نړیوالو ته څرګند نه دی، خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات یې وضع کړي دي. او زه فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې حد یا خند د نړیوالو سره لري په دې نور خلکو باندې زور نه رسیږي.
که چیرته دا تاسو چې د ډیپلوماټانو نوم ورکو، د طالبانو ډیپلوماټان، که چیرته د دغو کسانو په هغه بلې حلقې باندې زور نه رسی، نو ولې دوی بیا بیا هغه خپلې غوښتنې تکراروي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی شرایط برابر کړي دي او شرایط مساعد دي؟
خو دوی دغه خپلې وظیفې نه مجبوره دي، همدا مسؤلیت دی. همدې لپاره دوی پیسې اخلي او په مغه دنده ګمارل شوي. لیکن د بل اړخ کته سو ګوري، دوه کلونو وړاندې ته هغه اول کې ډیرو خلکو د دې لپاره د رسمیت پیژندلو غوښتنې کولې، حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې دا د قطر د خبرو د دوحې د تړون د خبرو هغه د پروسې مشري یې کوله، هغه هم اوس یو تنګ ته شوي دي. نو بعضو خلکو مخکې غوښتنه ورته کوله، اوس هغوی هم ډېر نه را ظاهرېږي او هغه غوښتنې نه کوي، ځکه زه فکر کوم چې نور ستړي شوي دي.
د چارو شنونکی شفیق همدرد چې د طالبانو لخوا په افغانانو په ځانګړي ډول پنجون او ښځو باندې د بندیزونو او محدودیتونو دوام د پایلو په اړه خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او د سمندر په تل کې په یو سیاحتي اوبتل کې له وژون کې پیښې وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي، خو د توریزم د صنعت څارونکي وایي په دې برخه کې نوي تدابیر ښایي ناممکن وي. روانې اونۍ په پیل کې د ټایټان په نوم اوبتل چې څه باندې پیړۍ مخکې ډوبي شوي ټایټانیک کښتۍ لیدو ته یې څو تنه شتمن سیلانیان بولي وو، ورک شو. وروسته معلومه شوه چې چاودنه پکې شوې. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د واشنگتن د اوشن گیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوپتل ټولی پنځه تنه سپرلی چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوي ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو، تیره اونۍ په یوه پیښه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل دې فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی، وایي دی په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوی دی چې باید اوبتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپل اوس د اوبتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی، غواړي چې اوبتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وایي اوبتلونه که سپرلی لیږدوي که علمي څېړونکي یا هم سیلانیان باید جواز ولري. د دې اوبتل د ورکېدو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د موندلو په عملیاتو کې بېلابېلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور دا په تیرو څه باندې شپېتو کلونو کې د دې صنعت لومړنۍ ثبت شوې مرګونې پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوبتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې له پامه وغورځولې، د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سیلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوبتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې له لسو نه اوړي. د هغه اوبتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوی ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژۍ د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوبتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تیره اونۍ د اوبو تل ته له ښکته کېدو وروسته ترۍ تم شو او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 واړه سپرلۍ مړه شوي دي. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش، برتانوي میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنري نارجلټ د دې اوبتل سپرلۍ وو.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مننه چې آزادی رادیو سره وی او زمو خبرونه مو تر دې ساعته پورې اوریده. اوس نو وړاندې مهم یادونه وکړې وه چې د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. ور به ګرځو د ازادي راډیو د دوه اونیزو پروګرامونو ته او زما په پاکه لا وسپارم. ښه وخت ولرئ.
نیما نړۍ
اکثر بنیان خلیم را بندی ولگولی
امریکا